مشال ریډیو تاسو ته مشه د ماسپخین د 2 بجې شوې دي. نن د ګلرز او د 2014 کال د اکتوبر ولسم نیټه دا اوریدونکو زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، 2019 پروګرامونه، مشالونه او د سولې پر لور هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجملنا خبرونه اورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پنجاب پر ایمیار خان کې ټریفیکی حادثې وشت کسان وشلې دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر وايي وفاقي حکومت کامی اکشن پلان په ځینو سیمو کې نه دی عملي کړی. او د عراق وزیر اعظم د داعش نه د موصل خار بیرته نیول لپاره عملیات اعلان کړی دي. دا خبرونو تفصیل. نن سحر د پنجاب پر رحیم یار خان کې د دوو بسونو ترمنځ په ټرافیکی حادثه کې وشت کسان مړه شوې دي. د رحیم یار خان تاڼې محرر محمد اکرم مشال ریډیو ته ویل چې په یو بس کې زده کوونکي هم سپاره وو.
دا وخت په خانپور اسپتال کې ولاړی او دا پیښه د تیز رفتاری په وجه باندې مخې ته راغلې ده. په دې کې یو بس د صادق آباد نه لاهور ته روان وو او بل د لاهور اړخ نه صادق آباد ته روان وو.
د پاکستان سرکاري ادارو تر مخه هر کال په دا هیواد کې د خرابو سړکونو، تیز رفتاری او د زړو ګاډو لوچې په ټرافیکي حادثو کې 5000 کسان مړه کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وايي وفاقي حکومت د کامی اکشن پلان په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. پرون په کراچۍ کې د پاکستان پیپلز ګوند د 2009 کال په 13 اکتوبر د دې ګوند په مشر بنصیر بټو شوی برید کې وژل شوو غړو ته د عقیدت لپاره د سلام شهدا په نوم غونډه وکړه. غونډې ته په وینا کې بلاول بټو زرداری وویل
دوی زمونږ د میاسب سره کوم ذاتی دشمنی نشته، خو د میاسب د حکومت معاشي او خارجي پالیسیانو سره مو لوی اختلاف دی. په کراچۍ، بلوچستان او قبایلی سیمو کې پوځي عملیات روان دي. ولې قومي اکشن پلان خو د ټول هیواد د پاره وو، نو بیا په نورو سیمو کې په عمل ولې نه کیږي؟
بلاول بټو سرداری وفاقي حکومت ته دړکا ورکړی که غوښتنې ونه منل شوې نو د راتلونکي دسمبر په 18 به لانګ مارچ اعلان کړي. د پیپلز ګوند په غوښتنو کې د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه د بلنې ټولګوندي سي غونډې فیصلې عملي کول، د پاناما قانون منصورول او ځینې نورې شامل دي. په دې هکله د وفاقي حکومت دریس لا مخته نه دی راغلی. د جنوبی وزیرستان په واڼا کې په امنیتي سوکونو په برید کې 2 امنیتي سرتیري وشل شوې دي. ځایي مشرانو او د امنیتي ادارو چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي پرون د افغانستان پولیس سره نږدې په امنیتي سوکونو د گشت پر مهال په برید کې یو سرتیري شبل شوې. هم د چارواکي وایي امنیتي سوکونو په برید کوونکو ځوابي ډزې وکړې خو وسلوال په تخته کې بریالي شول او د مرګ شبلې معلوماتي نشته. د دې برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د کرمې ایجنسۍ زده کوونکي وایي حکومت دې په دغه سیمه کې ټول بند سکولونه خلاص کړي چې دا راز د سیمې ماشومان نور د تعلیم نه بې برخې پاتې نه شي. د کرمې د زده کوونکو د یوې اتحادیې مشر محمد سلیم اورگزی په دې هکله 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل د تعلیم څانګې په سیمه کې د بد امنۍ له وجې بند شوي 8 سکولونه خلاص کړي چې دوی هرکلی کوي، خو لا هم یو شمېر نور سکولونه بند دي چې په فوري توګه خلاصولو ته اړتیا لري. د افغانستان په لغمان کې یو وسلوال کومندان وشل شوی دی. د یاد ولایت مطبوعاتي مسؤول سرحدي سواک نن مشال ریډیو ته وویل بیګا شپه 8:30 بجې د علي شنګ ولسوالۍ اړوند په شکرمان سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو د کمپین د بخنه غواړم د کمین په نتیجه کې د وسلوالو یو مشهور کومندان سلیم وشل شوی او نور ملګري په تیښته کې بریالي شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د افغان کرکټ لوبغاړو په مټ د پولیو ناروغۍ ضد کمپین پیل کړ. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دې کمپین د پرانستې په مراسمو کې ویل تمه ده چې د پولیو په دې کمپین کې شاوخوا 9 میلیونه ماشومانو ته د ګزڼ ضد واکسین ورکړل شي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د اسلامی دولت وسله والې ډلې یا داعش نه د موصل خاره بیرته نیول لپاره پوځي عملیات اعلان کړی دی. نوموړي نن د هیواد په سرکاري ټلویزیون په خپله وینا کې ویل د کامیابۍ وخت را رسېدلی دی او د موصل خار د آزادولو لپاره عملیات شروع شوي دي. موصل چې د عراق دویم لوی خار دی د بیرته نیولو د عملیات یې په څو میاشتو کې پلان شوي وو. د دې خار د نیولو لپاره د عملیات به له د هیواده په 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو نه پس تر ټولو لوی جنګ وي. که دا عملیات بریالي شي نو د داعش لپاره به یوه لویه ماتې وي. په شام کې د بشري حقونو څارونکي ډله او د ترکیې ملاتړ لرونکي یاغیان وایي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نه په علامتي توګه مهم تابق خارګوټي یاغیانو قبضه کړې ده. تېر ورځ د شام د بشري حقونو د سار ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویل یاغیانو چې له ترکیې د جنګي جاسونو او توپخانې ملاتړ ورسره وو دابک خارګوټي ونیو او د داعش وسلوال د دغه سیمې نه وتل. د ترکیې د خارجه چارو وزیر تېر ورځ تایید کړه چې دابک خارګوټي د ترکیې پلوه یاغیانو تر مکمل کنټرول لاندې دی. او اخیری خبر ده چې امریکا او برتانیا ویلي دوی په شام او د هیواد په اتحادی روس د فشار زیاتولو لپاره په نوي بندیزونو غور کوي چې دا راس په محاصره شوي حلب خار بمباري ختم کړل شي. په شام کې د خرابیدونکو حالاتو په اړه پرون په لندن کې له اتحادیانو سره د خبرو اترو وروسته د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری او دغه برتانوي سیال بوریس جانسن دغه خبرداري ورکړی دی. کیری او جانسن په ایران او روس چې بشار الاسد مهم اتحادیان دی غږ وکړ چې د ډس بندې د مخکینی لوسنامې د ختمېدو نه پس دې نوې ډس بندې ته سلا شي. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رفت انجم درته د کرنسو بای د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.5 روپۍ 80 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 80 پیسې. یو پاؤنډ په 1.19 روپۍ 80 پیسې خرڅل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 1.95 روپۍ او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 295 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیات د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتونو کې به په خیبر پختونخوا او فاټا کې موسم ګرم او خشک وي. سبا له بابا په خبر کې زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 2.5 سانتي ګریډ وي. په بنو کې 6 او 3 او په کوټه کې زیات نه زیات درجه حرارت 1 او کم نه کم 1.5 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري په رحیم یار خان کې په یو ټرافیکی پیښه کې د 15 زیات کسان وژل شوی دي.
تمو ریورانو دې ډیر غټه ورلوډ کیږي چې د پاسم د دې چتۍ چې کمی دي هغه دا ورلوډ یې الان کې دا لوډ چې کم دي دا بس د پاره نه دا ټرافیکونه کې دي.
په کورمه کې ځینې سرکاري سکولونه سناسته 9 کاله پس چې د جنګونو او پوځي عملیاتو له وجې بند شوي وو پرانیستل شوي دي.
پی آر ڈی پی را موٹی مانڈ ہو کے ماتا تمبوگان روکا ہو جائے دو کے بتاتا 18-30 تمبوگان دیر کر آپ کوشش کرو چاہے تمبوگان کے لیے رول میں خوشی جی.
په کراچۍ کې د عوامي ورکرز پارټۍ له مرکزي حکومت غوښتنه چې د چین اقتصادي راهداري پروژې کې د پښتنو بلوچو حقونه ونه خړل شي.
مغربي روح دغه د بحالې لپاره چې د بلوچو حقوق پای کې د فاټا حقوق پای کې د پښتونخوا یا د سرکې پسماندال حقوق شامل دي او دا مغربي روح نه ملي دي شغه بحال شي.
او 19 پروګرام مشالونه هم لرو.
نو بیا تاسو فیصله وسو چې دوی دلته بوش پرشاویم د سوګا په مټ ډیر زور باندې چولې دي نو موږ مجبور وو چې دوی بیا د سوګا په درکو نو بیا دوی د ټریډ په ځای د ټرا په سوسته دي.
د مشال سره واورې تاسو مشال ریډیو ته وګ یوریدونکو. د پنجاب صوبې په رحیم یار خان ضلع کې د دوو بسونو په خپل منځي کې د جنگیدو له وجې د 25 زیات کسان مړه شوي دي او دا شان ګڼ پکې جوبل شوي چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي. د پولیسو په وینا دغه پیښه د تیز رفتارۍ له امله مخې ته راغلې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
د پنجاب د رحیم یار خان د پولیسو په وینا نن سحر وختي د خانپور د ریجا پاټک سره نږدې دوه د سورلو بسونه خپلو کې وجنګېدل چې پکې ګڼ شمېر نارینه زنانه او ماشومان مړه شول. مشال ریډیو ته د رحیم یار خان تانی محرر محمد اکرم وویل چې په جنګېدلو بسونو کې په یو بس کې طالب علمان سوار وو چې سحر وختي کالجونو او سکولونو ته روان ول. د نوموړي په وینا چې د رحیم یار خان په غټ سرکاري اسپتال کې موجود دی او د ولیدل چې په مړو او جوپلو کی زیادتر معشومان اور زنانہ شامل دی. محمد اکرم اویل:
میں اسپتال خانپور میں گڑا ہوں, یہاں 24 ڈیڈ باڈی پہنچی ہے.
دیوئی زدا وقت پو خانپور اسپتال کی ولاڑیم دل تسلیرش مڑی اور نہ سلویخ جوبل کسان تروڑے شوی اور پو جوپلو کی دزین حالات مرگونے دے اور دا پیخ د تیز رفتاری پو وجہ باندی مخیتا را غلی دا. پدی کی یو بس دو صادق آباد نہ لاہور تا روان وو او بل دا لاہور اڑخنا صادق آباد تا روان وو.
لاہور سے جو ہے وہ صادق آباد کی طرف جا رہی.
یاد دیوی دیرستیو کی دا کراچی او خیبر پختونخوا ترمینزا دا غٹو بسونو دو جنگی دو پا پیخو کی اضافہ شوی. مشال ریڈیو چی دی پیخو دو جوہاتو پا اڑا دا کراچی او مردان ترمینزا دا بس چلون کے او دا اڑی مالک محمد جان نو پختل نو دا حغوی ناوا
تلویخ کالونا لگر ریوری کو ما مپدی روٹ باندے اصل مستداری چی دا کمو بریورانو دی دیر غٹا ورلوٹ کی دی چی دا پاسم دا دی چتی چی کمی دی لکه دا ورلوډ یالن کې دا لوټ چې کم دی دا د بس د پاره نه دی, دا د ټرکونو شی دی. دویم مسله دا ده چې نن سبا کم ګاډي چې راوتي دا د دې روډونو قابل ګاډي نه دی, ځکه چې دا ډېر سپیډ والا ګاډي دی. بیا روډونه خراب دي نو په دې وجه هغه لکه تېر رفتاري هم کوي سپیډ هم وایو چېره دا سورۍ موږ د ورځې ورسو او د ورځې چې کم دی دا کوچي کو نو دا به خپل خپل ځای ته بیا رسېدی شي نو په دغې وجه هم هم ایکسیډنټ کېږي.
د ټرافیک پولیسو په وینا د پاکستان په څلور واړو صوبو سین پنجاب بلوچستان او خیبر پختونخوا کې هر ورځ اوسطن 15 کسان په ټرافیکی پیښو کې مړ کیږي او د کال 2004 نه تر د کال 2013 پورې 55,614 کسان مړ شوي دي. سراج زهیر, مشال ریډیو, اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو, پاکستان وایي هند خپل د ترهګرۍ مشري کوي او د پاکستان پر ضد د تورونو د لګولو یې اخلاقي جواز نه جوړیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو مشیر سرتاج عزیز خپل یو بیان کې ویلي چې د نریندر مودی هغه بیان یې ناسم ګرځولی چې په ګوا ښار کې د بریکس هیوادونو په سرمشریزه کې ویلي وو پاکستان د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او دغه د سیمې امنیت ته نقصان رسوي, خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. د اسلام آباد نه نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز هند د وزیر اعظم د بیان پر د عمل کې ویلي چې هند خپل د ترهګرۍ مشري کوي. د اتوار په ورځ هند وزیر اعظم نریندر مودی په ګووا کې په معاشي لحاظ وده کوونکي د بریکس د غړي ملکونو د غونډې په موقع ویلي وو چې د هند یو ګاونډی ملک نه صرف وسلوالو ته پناه ورکوي بلکې د وسلوالو ذهنیت ته وده هم ورکوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز ویلي چې نریندر مودی د بریکس او بیمسټیک غړي ملکونه په ناسمه لار بوزي. د بریکس په غړي ملکونو کې برازیل, روس, هند, چین او جنوبي افریقا شامل دي. د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي اوس کوشش دا روان دی چې دواړه ملکونه پر یو بل تورونه ولګوي د سنه چې ډډه پکار ده.
پاکستان په هند باندې دا الزامات لګي چې هغه کشمیر کې دننه لګیا دی, د هیومن رائټس خلاف ورزي کوي او هند چې دی هغه باقاعدگی سره هغه سره ملګري ډیر دي پاکستان په نسبت چې هغه دا بار بار ایج پاکستان چې دی هغه هند کې, افغانستان کې او نور دینو کې تراگیری کوي. دا الزامات پدی لګی پدی کې کې دیشی سے لگ دے رشتہ یو طرف ہے بل طرف نہ امی اور سب کے غیر ریاستی کم کسان دی آگا پکے سالی خو ندے حل الزامات لگولو کے او یو بل سرا چیدے تعلقات خراب بولو کے ندے بلکہ غیر مشروط خبر یا ترے کولو کے دے.
دا فکر دا پاکستان و ہند تعلقات دا تیرے سمو دے راسی دا تاو تری خوالی خکار دی. تیرہ میاش دا ہند تر واک لاندے کشمیر پا اوڑی سیمے کے دا ہند پا پوزی ہیڈ کوارٹر برید ورسو ہند پر پاکستان دا وسلہ والو دا مرس سے تور لگا والے وو خو پاکستان دا تور رد کرے وو.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د مسلم لیگ نون پر مرکزی حکومت د نیوکو پترس کې ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ ختمولو لپاره رامنځته شوې تګلارې کامی اکشن پلان د ټولو وسوالو ډلو خلاف یو شان نه دی عملي کړی. نوموړي پرون وویل چې د چین اقتصادي راهداري پروژه کې د مرکزی حکومت د صوبو غوښتنې له پامه ونغورځوي او ټولو ته د خپل حق ورکړل شي. نوموړي دا شان ګواښ وکړ چې که وزیر اعظم یې غوښتنې ونه مني نو احتجاجونه به پیلوي. نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
پاکستان پیپلز ګوند د اتوار په ورځ د 2008 کال د اکتوبر د میاشتې پر 13مه د هغه وخت د یاد ګوند مشرې بېنظیر بوټو باندې شوي برید او په دغه برید کې د وژل شوو په یاد کې لویه مظاهره د سلام شهدا ریلی په نوم وکړه. هم چې د کراچۍ ښار د بلاول څلور لارې نه پیل شوه او هم د برید پر ځای یعنی کارساز پای ته ورسېده. مظاهرې ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په مرکزی حکومت نیوکې وکړې او ویل چې قومي اکشن پلان د ټول ملک لپاره جوړ شوی و ولې مرکزی حکومت یې په عملي کولو کې ناکامه شوی دی. اوس باید د پارلمان یوه قومي سارندویه کمیټي وټاکل شي چې د قومي اکشن پلان د عملي کولو څارنه وکړي. دیوائی زمونږ د میاسب سره کوم ذاتی دشمنی نشتا، خو د میاسب د حکومت معاشي او خارجي پالیسیانو سره مو لوی اختلاف دی. مرکزی حکومت په قومي اکشن پلان عملي کولو کې په مکمل توګه ناکامه شوی دی. په کراچۍ، بلوچستان او قبایلي سیمو کې فوجي عملیات روان دي. ولې قومي اکشن پلان خو د ټول هیواد دپاره و، نو بیا په نورو سیمو کې پې عمل ولې نه کیږي؟ بلاول بٹو زرداری ویل چې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه کومې اندېښنې راپورته شوي مرکزی حکومت ته هغه ختم کړي، ځکه چې دا یو قومي منصوبه ده او مرکزی حکومت دې په دې اړه شوي ټول ګوندیزي غونډې په فیصلو عمل وکړي. د سره سره وفاقي حکومت ته زر تر زره د ملک خارجه وزیر اٹاکی او کدا سې ونه شوه، نو دوی به په لاړکانه کې د دسمبر پر 28مه کې دونکو غونډه کې د اوږدمهاله لاریون یا لانګ مارچ اعلان کړي. دیوائی د قومی یووالي د پاره د مرکزی حکومت زمونږ سلور غوښتنې ومني. لومبه د پارلمان د قومی سلامتیا کمیټي بیا جوړول. دویمه دا چې د پیپلز ګوند پاناما قانون دې منظور کړی شي. درېمه دا چې د آصف علي زرداری له خوا شوې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه شوې ټول ګوندیزي غونډې فیصلې دې عملي کړی شي. او څلورمه دا چې په ملک کې د خارجه وزیر وټاکل شي. میا صاحب که زمونږ دا غوښتنې ونه منلې، نن ورته زه دا وایم چې د دسمبر پر 28مه بزه په ګړی خدا بخش کې د لانګ مارچ اعلان کوم. بلاول بٹو زرداری ویل چې که اولس یې مرسته وکړي نو هیواد د ترهګرۍ نه پاکولی شي. او زیاته کړه چې د اکتوبر پر 13مه به د هندو ټولنې سره دیوالی په شریکه نمانځي او ټولې نړۍ ته بخایي چې د دوی ګوند د ټولنې د هر وګړي، هر مسلک او هر مذهب سره تعلق لرونکو سره یو رنګ سلوک واړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، چارواکي وایي کورمکي سو بند هغه سرکاري سکولونه پرانیستې دي چې د جنگونو او پوځي عملیاتو له وجې بند شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې په کورمکي د شیا او سنی فرقو ترمنځ د نښتو د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پوځي عملیاتو او وسلوالو په بریدونو کې لسګونه سکولونه لا هم ویجاړ پاتې دي. دغه خلک غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د سکولونو جوړولو ترڅنګ باید د تعلیم معیار هم ښه کړل شي. طارق اورگزی تفصیل راکوي.
ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر آزاد خان مشال لوډیو توای دا سکولونه چې بازی توګه په خیمو کې پرانستل دي د ماشومانو ممکن شمیرې د برابرې دو پس بورتا ودانې هم جوړول شي.
رولز داري چې لکه کوم سکول فنکشن نوی یا هغه ایڈیشن شې شامل ولای پی آر ڈی پی را مو ډیماند وکړه چې ماته تمبوګان رو کاږي د دوی درې ورځې کې بتا تا 18-20 تمبوګان ډیر کرا آ کوشش کوو چې تمبوګان کې لکه رول مې شو شي چې رول مون شو شي د می ډی ڈی پی کې شامل وای شي.
بلخوا محمد سلیم اورگزی چې په سیمه کې د زده کوونکو تنظیم د کورم سټوډنټ ارګنایزیشن یو مشر دی مشال لوډیو توای د تعلیم محکمې پر دغه ګام دوی شکریا ادا کوي، خو په سیمه کې لا هم یو شمېر سکولونه د بېلابېلو وجوهاتو له کبله بند پراته دي. په کار دی چې هغه دې هم فعال کړی شي.
سنٹرل کورم کیم دسی علاقے شتا دی و دسی سکولون شتا چاگا غیر فعال دی اگه کی دا بچو سکم مستقبل دا تیارو طرف تروان دی نو مو دا ریکویسٹ کو دا اپیل اوی تکو سپا دی بانی دم اوی اکشن واخلی چا دا کم غیر فعال سکولون دی پا سنٹرل کورم کی سا دام فعال شی و دا بچه و مستقبل دا بچ شی.
ایڈیشنل ایجنسی جوکیشن افسر ازاد خان وای پا کام زی که چه امنیت ترلاسه شوه دی او خلق ورطور غلی دی حل تا دو دوی دا کوشش دی چه تعلیمی حل زلی یو زلی بیا شروع کری او سکولون آباد کری.
دا دا که سنتر کورم شی آتا سکولون آوز خواه کلوز دی گره کلوز دی ولی چه دیشه آر بی لکه دای ریا مشتا اپ مارچ اپریل کے دا علاقہ خلق واپس سولہ سکولونا ایریا ٹولا کلیئر شوا ایکسپٹ دا زوئی مشت علاقہ دو پدیش اتس سکولونا دی اوس خ کلوز دی آرمی کلیئر کڑی نہ دا کرا.
تعلیم محکمہ دے ریکارڈ تر مخا پکرما کے دا سرکاری سکولونا شمیرا تر شپک سوا دا چ پگی در سلو پوری سکولونا دا جنگونو اپوزیا ملیاتو پ وقت سخت زیان من شوی دی. طارق رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریڈیو تغغی اوریدونکو په کراچۍ کې د عوامي ورکرز پاټۍ دوه ورځنۍ کلنۍ غونډې په پای کې د دې ګوند له مرکزي حکومت غوښتنې کړې دي چې د چین اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو بلوچو حقونه په پام کې ونیول شي. د ګوند مشرانو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو د خلکو د غوښتنو مطابق دي دوی د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شي. نور تفصیل له محمد عمران ناورو.
د غونډې وروستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد ګوند مرکزی صدر فانوس ګجر وویل چې دوی په هیواد کې د طبقاتي نظام پر ضد ټولو صوبو ته یو رنګ اختیار ورکولو په صوبایي وسایلو د ځایي خلکو واک او په تیره تیره د پاک چین اقتصادي راهدارې د مغربي لارې په اصلي شکل کې د جوړېدو لپاره مبارزه کوي.
عوامی ورکر پارٹی پخبل جدوجہد کے قومی سوال یو جز گڑی طبقاتی سوال زمنگ جدوجہد فراہم دے پسماندہ علاقے اور داغی خوشحالی لازمی دا نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ داخل و مفادات تفارا سی پیک کی کمی فیصلے چپی منگ داغی پزد اور منگ دا ٹول و لوازمات و سرا مغربی روح داغے دا بحالے دا پارا چاہے کہ دا بلوچ و حقوق چاہے کہ دا فاٹا حقوق چاہے کہ دا پختونخوا یا دا سرائیکی پسماندہ علاقوں حقوق شامل دے اور دا مغربی روح نے ملے دے شاہ بحال شی اور بیا گلگت بلتستان د جی بھی خلق چلے داوید مفادات و پتول تعفن.
د نوموړي په وینا چې دوی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو په حق کې دي او دا غوښتنه هم کوي چې دغه سیمې د زر تر زره په خیبر پښتونخوا صوبه کې ګډې کړې شي چې داسې ورته صوبایي نمائندګي هم ترلاسه شي او د اف سی آر قانون نه خلاصي عمومي. په غونډه کې د ګوند مرکزي او صوبایي چارواکو هم ګډون وکړ او په پای کې د بیلابیلو هیوادونو د ترقی پسند ګوندونو لخوا دوی ته رالېږلې شوي پیغامونه واورولې شو. د یاد ګوند غړي اسمت شاه جهان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې غونډې نه وړاندې د جنگ پر ضد یا این ټی وار په نوم د پېښور نه تر کراچۍ ټرین هم چلولې چې مقصد یې د جنگ نه کرکه ده او هم د دې د لارې دوی غوښتنه کوي چې په ملک کې د ګاونډي هیوادونو سره کوم د جنگ خبرې کیږي باید ریاست ته ډډه وکړي.
دا ٹرین مارچ یو خاص طور باندې پاکستان کې شدا کم جنگی جنون دے دا اسلحے دوڑ دے او دا جنگ کول غواړي مونږ د دې خلاف دا ٹرین مارچ کړي او دې ٹرین مارچ غوښتنه دادا چې مونږ د دوانو ریاستونو نه دا غوښتنه کوو چې دلته کې مونږ د دې سیمې خلک امن غواړو مونږ تعلیم غواړو مونږ علاج غواړو مونږ په جنگونو باندې خرچه کول نه غواړو مونږ غواړو چې پاکستان خپل ټولو همسایه چې دي هغه سره امن معاهده وکړي خپل وګړو ته د جنگ او د بمونو په ځای باندې سکولونه جوړ کړي اسپیټالونه جوړ کړي کورونه ورکړي روزگار ورکړي مونږ امن غواړو بهر څه ته باندې امن غواړو او دې بلاګانو نه مونږ خلاص شو.
د عصمت شاه جهان په وینا چې د دوی ګوند زنانو ته 33% نمائندگی ورکوي او غواړي چې په هیواد کې زنانو او نارینو ته یو رنگ ځای ورکړي شي او دوی د خلکو سره روان د زیاتۍ او د مخنیوي لپاره عملی مبارزه هم کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
او اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د پاکستان د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیرا چې په دې وروستیو کې رپورټ سخت غبرګون رامنځته کړی و د خپل دغه رپورټ او په دې ورځو شپو کې د خپلو تاثیراتو په اړه لیکلي. یو خبریال کله هم په خپله خبر جوړېدل نه غواړي ځکه چې دا یې په خبریالۍ کې مشکلات رامخته کوي. د دغه تاثیراتو تفصیل د منور شاه ناورو.
ڈان ورس پانے د سیریل المیڈا لخوا لیکل شوی د ځان پاړه د تیری اونۍ تاثرات خبر کړي چې پکې نوموړي د خپل رپورٹ د خبرېدو نه وړاندې او ورسته تجربات ذکر کړي دي. د سیریل المیډا دغه رپورٹ چې په دې ورستیو کې ډان ورس پانے خپور کړی وو پکې راغلی وو چې د پاکستان سیول حکومت په یو غونډه کې پوځي مشرتابه ته په محتاط ډول ویلي وو که د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته نه کړل شي نو په نړیواله کچه د دې هیواد د یوازې کېدو اندېښنه ده. سیریل المیډا لیکي چې دغه رپورټ یې د دې غونډې نه وروسته په سمدستي ډول ځکه نه و خپور کړی چې اول یې د ډان ورسپانې د قواعدو او خپلو صحافتي اصولو مطابق د دغو حقایقو له بیلابیلو ذرایعو څو واره تصدیق وکړه. بیا یې په دې اړه د رسمي موقف اخیستلو هڅه هم وکړه. د هغې نه پس دا رپورټ خپور کړی شو. دی وایي دا ډول رپورټونه خپرولو کې د احتیاط نه کار اخیستل ډېر مهم وي. سیریل المیډا لیکي د پوه وو چې دا یو لوی خبر دی خو دا خبره یې په پام کې نه وه چې دا خبر به نور خبرونه هم جوړوي. نوموړی لیکي چې د دې هر څه باوجود دی او ډان ورسپانه د دغه رپورټ په حقایقو کلک ولاړ دی ځکه چې د دې ورسپانې ایډیټر وای هغه رپورټ ښه او باوري وي چې د خبر ذرایع یې قوي او باوري وي. لیکوال وایي د فکر کاوه چې څو ورځې پس به د دې رپورټ ذکر کم شي خو د تیر ګل په ورځ خبر شو چې په ده باندې له هیواده د بهر تللو بندیز ولګېده. نوم یې په اگزیټ کنټرول لیست کې شامل کړی شو چې په نتیجه کې یې د خپلې شخصي ازادۍ او حفاظت په اړه اندېښمن شو. سیریل المیډا لیکي چې ده د دې غیر متوقع ګام په اړه سوچ نه وکړی نو ځکه ویرېده چې وړاندې بس کېږي. د لیکوال په وینا دوو خبرو د سره ډېره مرسته وکړه او دی یې مشکور دی چې اولنۍ نړیوالو ادارو لخوا دې معاملې ته پاملرنه وشوه او دویم په هیواد کې د خبریالانو اتحادیې چې په دې وروستیو کې د خپلو حقونو لپاره ډېر فعاله شوي دي په دې مقام متفق وو. نوموړی وایي اوس چې یې نوم د اگزیټ کنټرول لیست نه ایستل شوی یعنې د بهر تللو پابندي ترې پورته کړل شوه نو غواړي چې د دې معاملې تحقیقات هم په رسمي توګه زر سرته ورسي ځکه چې یو خبریال لپاره په خپله خبر جوړېدل ډېرې ستونزې پیدا کوي. دا راز خبریال بیا په آینده کې د کوم رپورټ لپاره حقایقو ترلاسه کولو کې هم مشکل لري. لیکوال امید کوي چې په مستقبل کې بیا د ځان په اړه دا ډول لیکنې ته مجبور نه شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو توگی او ریدن کو پا ننگرہار کی دا پولیو پر ضد ویکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی. د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې باسه باندې شپږ سوه زره هغو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول شي چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم وي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد را کوي.
د پولیو پر ضد د واکسینو دغه درې ورځنی کمپاین د دوشنبه یا ګل په ورځ پیل شو چې د چهارشنبه تر ورځې پورې به دوام وکړي. د ننګرهار د روغتیا چارواکو له ولس نه غوښتنه وکړه چې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم وي د پولیو پر ضد واکسین کړي. د ننګرهار د عامې روغتیا د کتلوي معافیت عامر ډاکټر علي ګل انتظار په دې اړه خبریالانو ته وویل
دا کمپاین چې دا په ننګرهار ولایت کې به تقریبا د څلور زره محلي یا ځایي کارکوونکو لخوا نه پر مخ وړل کیږي. شپږ لکه څلور نوي زر یو سل پنځه اویا ماشومان توقع ده چې په دې کمپاین کې به واکسین شي. مشرانو څخه متنفذینو او سپینګیرو څخه هم هیله دا ده چې کله د دوی کورونو ته د دوی مساحو ته د دوی کوڅو کلیو بانډو ته د پولیو ټیمونه یا هغه کارکوونکي چې ورځي د دوی سره مرسته وکړي او ټول هغه ماشومان چې عمر یې د پنځو کلونو څخه کم وي تر څو ټولو ته واکسین تطبیق شي.
دی وایي چې په تېره دوره کې په کوټ، هسکمین، نازیان او وچین ولسوالیو کې پنځه زره ماشومان د بدامنیو له امله د واکسینو له څاڅکو پاتې شوي وو خو هڅه به وکړي چې د کمپاین په دې دوره کې یو ماشوم هم د واکسینو له څاڅکو پاتې نه شي. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر اقانی وویل چې دوی په رسمي توګه ټولو ولسوالیو کې خطیبانو ته مکتوبونه لیږلي چې خلک د واکسینو په اهمیت وپوهوي.
ولسوالیو ته هغوی ته هم رسمي اطلاع ورکړی ده. خطیبانو ته هم مونږ خبر ورکړی چې باید وادوال په دې پوه کړي چې دا ضروري ده او په دې کې پلار او مور بیا مسؤلیت لري. نو څرنګه چې حکومت د دې اسباب وسایل مونږ ته برابروي مونږ باید خپل اولادونه پاتې نه شي د پولیو د واکسین نه
یو تن چې خپل ماشومې د واکسینو لپاره راوستی او له خلکو غوښتنه وکړه چې خپل اولادونه د پولیو پر ضد واکسین کړي.
احمد شاه مجبور نن د واکسین کمپاین ورځ دی او ما خپل ماشومان واکسین کړو. د ټولو پلانونو نه زما تقاضا ویل هم دا دی چې هغوی باید د دغې پروسې ملاتړ وکړي او خپل ماشومان د واکسین.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 2016 کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو اته پیخې تثبیت شوي چې څلور په کونړ ولایت کې، دوه په پکتیکا کې، یوه په هلمند او یوه هم په کندهار کې ثبت شوې ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسه اجمل ناورو. نن سحر د پنجاب پر رحیم یار خان کې د دوه بسونو ترمنس په ټرافیکی حادثه کې شاوخوا 20 کسان مړه شوي دي. د رحیم یار خان تاڼې محرر محمد اکرم مشال ریډیو ته ویل چې په یو بس کې زده کوونکي سپاره وو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي وفاقي حکومت د کامې اکشن پلان په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. پرون په کراچۍ کې د پاکستان پیپلز ګوند د 2000 کال په 13 اکتوبر د دې ګوند کا مشر بینظیر بټو شوي برید کې وژل شو. غوړو ته د عقیدت لپاره د سلامي شهدا په نوم یوه غونډه وشوه. د جنوبی وزیرستان په وانا کې په امنیتي ځواکونو په برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. ځایي مشرانو د امنیتي ادارو چارواکو د نومونه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي. پرون د افغانستان پولیس رینستي په امنیتي ځواکونو د ګشت پر مهال په برید کې یو سرتیری ژوبل شوی هم دی. د دې برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د افغان کرکټ لوبغاړو په مټ د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین پیل کړی. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین تروسن د دې کمپاین د پرانیستې په مراسمو کې ویل تمه ده چې د پولیو په دې کمپاین کې شاوخوا 9 میلیون ماشومانو ته د ګزړو ضد څاڅکي ورکړل شي. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش نه د موصل ښار بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات اعلان کړي دي. نوموړي نن د هیواد په سرکاري ټلویزیون په خپله وینا کې ویل د کامیابۍ وخت را رسېدلی دی او د موصل ښار د آزادولو لپاره عملیات شروع شوي دي. په شام کې د بشري حقوقو څارونکي ډله او د ترکیې ملاتړ لرونکي اغیان وایي له اسلامي دولت وسله والې ډلې نه په علامتي توګه مهم دابک خارګوټي اغیانو قبضه کړی دی. او امریکا او برتانیا ویلي دوی په شام او د هیواد په اتحادي روس د فشار زیاتولو لپاره په نوي بندیزونو غور کوي چې دا راس په محاصره شوي حلب ښار بمباري ختم کړل شي. خبرونه مو زموږ د همکارې انیس اجمل ناوریده. اوس هم راځو اونیز خپرونې مشالونو ته. د نن په خپرونه کې بلوچستان ته ورځو. هلته د محرومه اولسونو د حقونو او برتانوي واک نه د خپلواکۍ لپاره د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې جاج اخلو. دا خپرونه ستاسو لپاره شاهین بونیری جوړوي.
ستړمشه اوریدونکو، شاهین بنیریم او د باچا خان د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په مشالونه کې بلوچستان ته ځو. هلته د عدم تشدد د لارې د قامي حقونو د ګټلو لپاره د باچا خان د فکر او مبارزې جاج اخلو. باچا خان چې کله د شلمې پیړۍ په پیل کې د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره کوم تحریک پیل کړی و، هغې وروستو د خدایي خدمتګار تحریک شکل اختیار کړ. د دې تحریک د سوري لاندې د پښتنو د حقونو او برتانوي واک نه د خپلواکۍ لپاره مبارزه پیل شوه. د افغانستان او هندوستان د نورو سیمو په رنګ باچا خان په بلوچستان کې هم د مظلومو اولسونو سره ودرېد او هغوی د خپلو حقونو لپاره کار ته آماده کړ. په کوټه کې میشت شو نوموړی سیاسي او ولسي مشر ډاکټر عنایت الله خان وایي چې د بلوچستان بدقسمتي دا وه چې باچا خان ته دغلته د کار کولو ډېره موقع په لاس نه و ورغلې. د برتانوي حکومت لپاره بلوچستان ډېر مهم و او نه یې غوښتل چې دلته ولسونه د خپلو حقونو لپاره اواز پورته کړي. هم دغه وجوه چې کله هم بادشاه خان بلوچستان ته تللی دی نو نیول شوی دی او له صوبې وستل شوی دی. نوموړی بلوچستان ته د بادشاه خان د ځینې سفرونو کیسه څه داسې کوي.
یو ځل خدای چې راغلی و د بادشاهمی سره په ملګرتیا کې راغلی و. هغه وخت نو موږ بچی مطلب په کالجو کې ابتدایي کالجو کې وو، لیکن دده کومه جلسه چې بادشاهمی په ملګرتیا کې و دلته د پښتنو د مشرانو د قبایلي مشرانو سیاسي کارکنانو ډېر لوی جلوس و، ډېر لوی جلسه وه. په دا سلسله په دې کې بیا په دغه دوران د میر خان صمد خان شهید هم ژوندی و، دی دغه سه ملګری و. د چمن ته هم دوی لاړ، د چمن دوره یې هم کړې وه، نور بیا یې دغه پس دی صوبه بدر کړې. دا دویم وار باندې خو بیا موږ خیر ښه ځوانان وو چې دی دلته راوستی و، دی دلته ګرفتاره کړي او کوټې جیل ته واستوي. نو موږ ټول ملګري دا چې ځوانانو د کوټې جیل محاصره مو وکړه، حتی ګنټې لس ګنټې محاصره وه، موږ د محاصره ماتېدو انکار وکړ. نو بیا دا فیصله وسوله چې بھائی دی به عزت طور باندې بدل ته، نه به مقدمه ور باندې چلېږي، نه به ګرفتاره کېږي، نه به په جیل کېږي. نو بیا دا فیصله وسوله چې بھائی دلته موږ پرېښوم، نه صوبه حکومت ډېر زور را باندې اچولی دی، نو موږ مجبور وو چې دی به بیا د صوبه بدر کوو. نو بیا دی د ټرین په ذریعه بېرته واپس واستوي.
ډاکټر عنایت الله خان وایي بادشاه خان غوښتل چې د بلوچستان په غرونو او سم وګرځي او هلته د حقونو نه بې برخې قبیلې د علم، پوهې او عدم تشدد د لارې تنظیم کړي، له خپلو حقونو نه خبر کړي او د برتانوي واک نه آزاد کړي. نوموړی وایي د پاکستان د ازادۍ نه وروسته هم د بادشاه خان پر ضد ریاستي پالیسي بدله شوې نه وه. ډاکټر عنایت الله خان په 1988 کال کې بلوچستان ته د بادشاه خان د دورې ځینې یادونه زموږ سره شریک کړي دي.
ډېر لوی جلوس په سنس پیسیت باندې دی په ټرین سه بیا د کولپور سه، دلته یو سټېشن دی کولپور، دغه سه بیا دی موږ مچ او کولپور، دغه بیا سه بیا بایرول راوستی. نو چې په کوم وخت دی د کوټ په حدود کې راغلی، نو زراو کسان د مورچان بسان خل ځوانان سټوډنټس مخلوق عوام قبایلي مشران په جلوس کې دی راوستی. نو دی دلته مو د نېشنل ډیموکراټیک پارټي سره وو، بیا دلته زموږ کور ته راغلی. نو څه وخت یې زموږ د کور سره دلته زما کرم دا عزت یې موږ ته راکړي چې دی دلته راغلی زموږ کور ته. هغه وخت دا زموږ ښځې چې وې، ځوانان نجونې چې وې، دغه چې وې تعلیم یافته خلکو، دغه هغه ته بره دا چې د خوشحالۍ خبر وشي. هغه ورځ ګرڅه دوی زما په خلص نه غرب وخت د خوشحالۍ څخه خوب کړی وو، ورته د خوشحالي و دغسې اتڼ ورته کوي، د داسې ملاقاتونو داسې خبره داسې را ناسته. بیا دی د تمام د کوټې دوره د وکړه، د چمن د چمن څه چمن کې زموږ جلامي خان شهید دغه و، هغه ډېر لوی په جلوس په صورت کې دغه کړ. بیا نو بلوسان علاقه دوشکې ته هم لاړې، کله سیف الله موږ ورسره ملګري وو، موږ یو مشر خدای دې وبښي حاجي ملک غلام سرور اکا او رباب عبدالقادر کاشي صاحب، غلام دستګر خان کاکړ مرحوم، ملک عثمان قاسی صاحب داګر درسر ملګری و، د بلوچستان مسلم باغ د لورلای دوره وکړه. بیا دلته نواب اکبر خان بختی بیا خواهش درلود چې بیا د سو شپې زه سره کې بیا دی د اکبر خان بختی سره سو شپې تیرې کړې. بیا ملک عبدالله جان قاسی مرحوم دوه درې شپې د هغه سره په کور کې تیرې کړې، بیا د خپل دوره ختم کړه ور بیا د هغه ته لاړې. نو دغه ډېر تاریخي دوره وه.
ډاکټر عنایت الله خان د بادشاه خان سره دغه د عمر په وروسته برخه کې ډیر نږدې پاتې شوی دی، او بادشاه خان چې کله هم بلوچستان ته تللی دی نو د هغه سره یې په کور کې ورځې شپې تیرې کړې دي. بادشاه خان د کم شخصیت مالک و؟ په دغه اړه نوموړی وایي،
یو داسې پرنور چهره وه، داسې باوقار چهره وه چې د ده په مجلس کې به ناستو د خلکو بس دغه خواهش و چې دی د خبرې کوي او موږ دې اورو. په سب طریقه چې دی د جهاد سره کښته شو او د ده په لاس کې پټور سو، په پټو کې یو جوړه د ده سپری وې، دوه جوړه کالي وو، دا د ده ټول سامان، او ده هېچا ته دا دغه نه ورکړو چې دا سامان د ده د لاسه څوک واخلي. د ده به عجب یوره، موږ په دغه دوران کې سردار باب عبدالقادر مرحوم د کوره شو، موږ روان وو نوشکې ته، چې داسې راووتلو په ګیټ باندې دوه درې کسان ناست وو په جیب کې. ده ته پوسټ راسو کې چې ای څوک دی څه بابا، ما دا خو د ګورمنټ انټلیجنس والا دی، دوی ته دا دغه ورکړ چې دی به تا سره سر کړي. دور ټول ورته هغه راوبولای خواران رال په د برتو درې دل دور ټول تاسو ګورمنټ ته خاص راستول سې څه ول هو جناب ولته به ما سره ځې مشکل به مزه ول هو جناب بیا موږ څه تاسو کوي چې په مور موټران کې ځایستا ول هو ځایستا د دې ته سیدیان ولا تر ټول چې رپورٹ وکړي بالکل وکړي تاسو په تاسو د رښتیش کیږي بالکل وکړي لیکن یو تاسو دا ځکوم چې هر څه چې لیکي هغه وایس هغه ولیکي کوم څه زو وایم دغه په ګډه ډېر خوشاله یم چې دا ما خبرې تاسو حکومت ته ورسېږي لیکن په دې کې نور خاصه برداري مه کوئ زه نه غواړم چې ما سره گنجائش شي او د حکومت موټر زما په سي او په دې باندې فضل د پټرول پر خرڅ راځي موټر ودروي حفاظت وزاز دې ستاسو د موټر حفاظت کوي تاسو راسي پر کوم موټران کې مې رسول الله چې دته واپس راسي خلک به نو ومني چې د دد سادګي او د انسانیت دوستي را د هر شي څخه د هر قسم د نفرت او تعصب څخه بالاتر د هر غرور او تکبر دا د دد په دمزدي نه راغلي مشم سم مشم وو چې ځوانان سم ځوان وو او ضرورت به دغه سي درلود لکه چې د هر قوم یو هیرو چې ضرورت درلود هر خبر چې د دې په زړه کې و هر خبر چې د دې په ذهن کې و هر خبر چې د علاقې او د خلکو د پر خیر کې و هغه به د بربلا کول
بچا خان په بلوچستان کې د خپل قومي مبارزې په وخت د بلوچ او پښتون ترمنځ فرق نه کولو د غریب او امیر ترمنځ بلتون نه کولو زکه چې هغه د نفرت تعصب او تشدد خلاف د انسان سره د مینې بشریت او امن تبلیغ کاوه ډاکټر انیت الله خان وایي هم دغه وجوه چې بلوچ مشرانو باچا خان ته ډیر احترام لرو او د هغه د فکر او فلسفه به ډیر قدر کاوه
عبدالرحمن کوټ خو خیر اخره پوری د مرګ پوری مرسر بلګریو سینیټر مو د ما سره د کوټه جیل کې وو سکر جیل کې راځه بلګریو حیدرآباد جیل کی مصر ملگر کراچی جیل کی مصر ملگر پاخر کی پر حیدرآباد کانس پولیس کیس کی مرد خان ولی خان سر وہ اور دین دے مصر ملگر گل خان نصیر ہو واس بش بزنجی ہو سردار تاولا منگل ہو خیر بخش مرے ہو دا گرد سے مطلب دا بلوسان جڈران چ پدامت آخ لے دا گرد مصر پدا جیل کی سر ہو اور بیا جو آگا دگا چھو مصر په پارٹی کې نو لیکن زموږ په تعلیق کې راځي شریکو شهید اکبر خان بختیسه باچا خان ته خو دوی داسې اعتراف ورکوي لکه چې دی د بلو پښتون لیډر نه دی ګرځي د بلوچستانو لیډر دی هغه د دوی د روایت مطابق به د غوډو ته ولا ساتول داسې به داسې په اعتراف نه ورته ناشته د کوټې د دوشي او د سیوي او د کلاتو دا ګرد بلوچستان مشران او که هندوانو غیر مسلمانو هغه بالکل دغه څه په پرنام ورته ناشته بلوسان خود پښتنو څخه زیات د احترام درلود ورچا خان خود بلوس د پښتنو ته خبرې دا ولی چې دا دوه ورونه دي دوه خپل د حقوق سره محروم دي خپل د وسایل سره محروم دي خپل د درد د بزوکو د غوامد نه سره محروم دي خپل د مادنیات سره محروم دي حاکمان چې دي د پنجاب اشرفیه او دا ټول لکه چې مشرق پاکستان باندې چې دوی دغه په پاکستان په دغه باندې قبضه کړې وه دغه دوی ستاسو په ګیسو په وسایلو په ساحل باندې قبضه کړې ده نو ستاسو هیڅ وجه نه لري چې تاسو مابین کې سره وځګیږي دواړه محروم یاست دواړه محکوم یاست دواړه به خپل حقوق دپاره جنګ کوي خو چې هر وخت تاسو خپل حقوق واخیستل دغه واخیستل په بیا ګډ سره اوسېدل سره هم ستاسو خوښه ده که جلا کېدل هم ستاسو خوښه ده د خان کلات سره واخلو د د ورور د شهزاده عبدالکریم سره واخلو هر بلوس د د پر ډیر لوی احترام ډیر لوی مقام لري
ډاکټر نعمت الله خان زیاته وی کنن د بلوچستان ولسونه د تعلیم او پرمختیا په میدانونو کې د خیبر پښتونخوا د خلکو نو ورستو پاتې دي نو د هغې یو بنیادی وجه هم دا و چې باچا خان ته په دغه صوبه کې د خپل فکر د وړاندې وړلو موقع په لاس نه و ورغلی بیا هم هغه یو سیاسي شعور پرېښې دی چې د هغې په رڼا کې د عدم تشدد کاروان پر مخ ځي
د بلوچستان بدقسمتي دا وه چې باچا خان ته وخت نشو ملاو باچا خان د مرسه لیګ ساتلی وه هر وخت چې باچا خان به خواهش کوي یا راتلی هلته به د جک بابا څخه دې واپس کړي موږ ته دا موقع نه کړه ډېر کم موقع دی په ژوند کې موږ ته خدای راکړی یا ده ته خدای ورکړی چې دی دوه درې ورځې پر هغه هم په آخري وخت وکړي موږ د بلوچستان والا چې دا وخت په سیاسي طور باندې د صوبه د پښتونخوا د خلکو سره په تعلیم باندې که شاته دي که په په فوج کې شاته دي که په میډیکل ساینس کې شاته دي. هغه لوی وجه دغه وه چې باچا خان ته موقع نه شو ملاو. دا ځوانان ته دای ورغلی وای دلته دا شپون له دای دای ورغلی وای خوران غریبان ته دای ورغلی وای دوی ته د تعلیم خواته دوی دغه ورکړی توجه ورکړی وای دوی ته د خبرې د مساوات ورکړی وای. دا خو د استعماري قوتو دا یو ډېر لوی دغه و چې دی به د بلوچستان څخه به تاسو په هر سوت باندې راګرځېدل. ولې چې بلوچستان کې پښتنو بلوڅ په داسې علاقه کې پروت دی چې هغه د انګریزانو د استعمار سره واخله، بلکې د مغولو د سکانو د اول د وخت سره واخله. دا خطاب دوی دپاره ډېر اهمیت درلود. دا کوشش به دوی دغه کوي چې دا د بلوچستان پښتانه او بلوڅان بالکل دغه سې پاتې سي، لکه چې دوی دا زموږ د ورونو تا قبایل آزاد قبایل کې د پښتانه په تعلیم په ودا کې شاته راځي. نن دا تاسو وګورئ چې په بلوچستان کې د تعلیم د نه درلودو وجه سه دوی چې هغه 5% کوټه مشتره کړې ده، نه په فارن آفیس کې زموږ دغه سته، نه په پاکستان په یو وفاقي ادارې کې، که په وابدا کې ده، که په سوی کې ده، که په بینکو کې ده، که په نورو ادارو کې ده، زموږ 0.5% لا نسته.
اوریدونکو دغه آواز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد د کاروان د مبارزینو پاړه د نورو معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
اوس هم راځو اونیزې خبرونې د سولې پر لور ته. د نن په پروګرام کې په کندهار کې په تھیټر خبرې کوو چې څنګه د دغه تھیټر اداکاران د سولې پر راوستلو کې خپل رول لوبوي. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
ستړي مشي، زه بشیر گواخیم. د سولې پر لور نننې خبرونه کې د افغانستان جنگ ځپلي جنوبي سیمو کې د هنري کارونو او په ځانګړي ډول پر تھیټر خبرې کوو. دا ګورو چې دغلته د تھیټر هنري کار د کرکې ختمولو او مینې زیاتولو ترڅنګ د جګړو په خلاف څنګه کار کوي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، کله چې څو میاشتې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار مشهور هنرمند اداکار فضل احمد انیس ته د سرو زرو مډال ورک، نو د هغه باور نه کېده. انیس چې په کندهار کې د پلار پروډکشن للارې د هندي او انګریزي فلمونو ډبنګ یا دوبله کوي او د ټلویزیونونو او ریډیوګانو لپاره ډرامې جوړوي، وایي د دې بې باورۍ څو وجه وي. یوه دا چې هغه فکر کاوه چې د دې کار به چارواکو ته دومره مهم نه وي. دوهمه وجه دا وه چې د هیواد لومړی تن یعنی ولسمشر دی په دومره لوړې جایزې ونازی. انیس وای
دغه مډال که زه حقیقت تر وایم، زه خپل ډېر هم اګه نه یم، ولې تر کومه اندازې چې دوستانو ماته ویلي دي، هغوی ویلي دي ماته چې هغه کارونه چې تاسو په کندهار کې د فرهنګ او هنر په برخه کې خلقو ته کړي دي یا د افغانستان وګړو ته کړي دي، د همدا په خاطر باندې رئیس جمهور د یو فرمان له مخې دا وپتېله چې د سید جمال الدین افغان هغه دولتي نشان راکړي. نو دا زه خپل نه یوازې زما، بلکې د ټول کندهار د ځوانانو لپاره یو ښه تشویق بولم، او دا د ټول کندهار د سیمې لپاره
د سولې پر لور.
فضل احمد انیس خوشا و کال وړاندې د کندهار ننداره په نامه د سینمایي فعالیتونو اداره فعال کړه، او ورسره د پلار پروډکشن په نامه یو دفتر پرانیست چې د فلمونو ډبنګ یا دوبله کوي. هغه نه یوازې نور هنرمندان روزلی، بلکې د ځایي راډیوګانو او تلویزیونی چینلو لپاره هم ډرامې جوړ کړې دي. انیس وایي چې په لومړي سر کې په فلم یا ډرامه کې د خلکو کار کول په ټولنه کې عیب ګڼل کېده، خو اوس ورو ورو خلک پر دې فخر کوي. انیس زیاتوي دوی د خپل هنر له لارې ډېر ځوانان له بدو اړولي او سمې لارې ته یې لارښوونه کړې. نوموړی د خپل کار د اغېز په اړه وایي:
تر یو اندازې د مخکې زموږ دغه دبلسي فلمونه د ډېرو زیاتو طالب علمانو، البته دیني طالب علمانو په موبایلونو کې د زموږ فلمونه شته. دا یو مثبت بدلون دی، په مثلا د خلکو په فکرونو کې چې راځي. کله چې یو څوک ودې ته آماده شي چې فلم وګوري، طبیعي خبره ده په فلم کې ویلن شته یا غدار شته، او په هغه کې یو هیرو یا اتل شته. د هیرو او غدار یا ویلن ترمنځ کشمکش کې حتما هغه ویلن چې غدار شي هغه ډېر خراب کردار ادا کوي یا رول لوبوي، او هغه اتل چې هغه ښه کارونه کوي. نو بالاخره یو څوک چې کله فلم ګوري، د فلم څخه هغه مثبت ټکي اخذولی شي، اخیستلی شي، او ویلی شي چې ولا زم داسې شکار وکړم ممکن زما څخه هم داسې اتل جوړ شي. د کلي فلم دا یو ډېر مثبت رول لري زموږ په ټولنه کې. زه دومره درته وایم چې موږ د منشیات یا په اصطلاح دغه مواد مخدر پر ضد باندې موږ یو ډرامه جوړه کړې وه. په هغه ډرامه کې موږ دا ښودلي وو چې یو هلک چې غواړي چې زده کړې وکړي، مګر پلار یې ورته وایي چې نه، ته به حتما کور ته پیسې ګټې. هغه هلک بیا په نشیانو باندې اوري، او هغه بیا په نشه باندې روزي کېږي. بلاخره هغه د پلار د شی هم وزي، او د زده کړو نه پاتېږي، او کار یې ټوله خراب شي. نو ما ته یو پلار ټلیفون وکړ، راته وویل چې انیسیانه تاسو د دې ډرامې په کتلو سره ما د ځان سره دا پرېکړه کړې ده چې زه به ټول عمر کوم کار بېخي خراب شي، زه به کچکول ګرځوم، زه به سوال کوم، خو خپل اولادونه به د زده کړې څخه نه محرومه کوم، به نه راګرځوم. نو نور هم داسې ډېر مثالونه ستاسو ما سره. نو زه فکر کوم چې دغه یو ډېر مثبت بدلون دی، که موږ د یو کس البته هغه فکر هم چینج کو یو ښه لوري ته، نو دا زه فکر کوم چې موږ خپل هدف تقریبا رسیدلی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه یو ځنکو لانون نسوا اویاو مکلنو رهسی د پښتنو په سیمو کې جګړه روان دي. د جګړو په لکونو خلک وژلي، په زورګونو کورونه وران کړي، او د ژوند بنیادی اسانتیاوي لمنځه وړي. جګونو کولیوي خوا پر خلکو په نفسیتی یا روحي توګه اغیز کړي، او هغوی تشدد خوښولو ته هڅولي، نو لبلې خوایي کلتوري فعالیتونه هم محدود کړي دي. د کلتوري چارو کارپو شیرالم شینواره وای جنگونو نه یوازې خلک وژلي، بلکې د پښتني ټولنې اقدار هم ختم کړی دی، چې لکه بلې په خلکو کې د جګړو سره مینه زیاته شوې ده. داغه په خبره فرهنګي کارونه او هنر کول شي چې خلک له دې جګړو بیرته وګرځي.
لبه د مرغه داسې وشو چې زمونږ چاپیریال کې تیر ډیر څه لخت کال مې کوم کوم حالات جوړ شوي دي. نو په دې وجه باندې د خلکو ریډیکلایزیشن شوی، هغه فکری رجحان هم تشدد طرف ته زیات مایل دی. ځوانان هم او لوی هم واړه هم په توتک سره مخ شوي دي، د تشدد سره مخ شوي دي.
نو څه خلک داسې یو فکر والا شته چې هغوی په سوشل میډیا باندې ځینې فلمونه جوړ کړي دي او کوشش کړی دی.
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان کندهار ولایت په تاریخي لحاظ د هنرونو د ودې ځای وو، خو تیرو څلوېښتو کلونو کې جګړو ډېر ځپلې ده. خو اوس دغلته ځوانان کوشش کوي چې ورو ورو خلک د پرمختګ په لور روان کړي. دوی کې د کندهار فلم او نندارې په نامه یو مرکز مشر جاوید احمد وطنیار هم دی. دوی تر ډېره د تیاتر له لارې د ښه پیغام والا هنري کارونه کوي. وطنیار سره مو د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې لپاره مرکه وکړه او په سر کې مو ته وپوښتل چې پر تیاتر ډرامو کې کوم موضوعات رنګاړي.
فلم زموږ سره تقریبا شل کسه نارینه کار کوي او د واتو په خوا ښځینه سره کار کوي چې موږ د راډیو خپرونې لرو، د راډیو ډرامې لرو، راډیو اعلانونه لرو او خپل تلویزیونی خپرونې مهم مخکې درلودې. اوس فلم زیات تمغه مو په تیاتر باندې دی چې موږ د تیاتر د پوهې پروګرامونه لرو. دلته په دې ځون کې په هلمند، کندهار، روزګان، زابل کې مختلف مواد مخدر په اړه باندې نمایشونه کړي دي. د ماش تعلیم او تربیه په اړه مو کړي، د ښځو د حقوقو په اړه باندې مو کړي دي.
په جنوبي ولایتونو کې تاسو کار کوئ، نو ستونزې وي درته؟
ولا موږ چې کم فعالیت کاوه خو عموما یو اړ خو د دې هغه سره څوک آشنایان نه و. اول سر کې ځینې مشکلات ستونزې وي، اوس ښه دي. خپل کندهار او هلمند، روزګان کې خلک له دې هنر سره آشنا شوي دي او دې هنر ته تقریبا یو څه د خلکو په منځ کې محبوبیت پیدا کړی دی. خلک اوس په درنه سترګو ورته ګوري. هغه سیمې چې هغه د حکومت تر ولکې لاندې وي، موږ هغه سیمو ته سفرونه کوو، یعنې مکاتبو کې میله ځایونو کې هلته موږ نمایشونه کوو. خو تر اوسه پورې موږ داسې کم کار نه دی کړی چې هغه زموږ ته چې یو ستونزه مشکل جوړ کړي، ځکه دا د ټولنې د اصلاح لپاره د زموږ او ځکه چې د نسبتا د ټولو په ساته باندې هغه سیمه ده چې دلته د تعلیم کچه ډېره لږ ده. نو په دې خاطر باندې تیاتر او سینما یوازینۍ لاره چې په دې موږ کولی شو خلکو ته ډېر ښه پیغام ورسوو او تر ډېره پورې مو دغه پیغامونه رسولي هم دي.
تیاتر یا ډرامې یا هنر په ټوله کې په عمومي لحاظ کې سړی خبرو کې دا څومره اهمیت لري د ټولنې په اصلاح کې، د بدیانو په ګوته کولو کې، همداراز د جنگ څخه د نفرت په لړ کې څومره رول لري؟
ولم ډیر مهم دی، ډیر مثبت رول لري. کوم تاسو وګورئ د وو نورونو څخه یوازنی هنر د تیاتر او سینما د چ په کسړی وغواړي په دې لار باندې خپل ټولنې ته زیات خدمت کولای شي. موږ زیات نمایشونه عموما موږ د پوهاوی پروګرامونه وړاندې کوو چې وکولای شي موږ په سیمه کې کوم ستونزې مشکلات، مثال په بدو کې ښځه ورکول، په کوم ممکن کې د انجنونو ودول، تعلیم او تربیه، مواد مخدر، په دې باندې مختلف نمایشنامې جوړ کړې. حتی د زراعت په بخش کې اوس پروګرامونه لرو چې بزګرو ته د زراعت په بخش کې معلومات ورکوو چې باید څنګه پالیز وکړي. د ټول ټاکنو په اړه باندې مختلف پوهاوی پروګرامونه پر مخ بیولې دي. خلک ډېر اوس راضي دي او خلک ډېر خوش دي. نسبتا مخکې ما یادونه وکړله، هغه سیمې چې هلته د سواد کچه کمه وي، نو هغوی په ټریننګونو باندې، هغوی په پوسټرو په دې باندې پوهول یو څه مشکل کار وي. نو موږ دغه کار کوشش هم کړی چې دا په ژوندۍ بڼه باندې، یعنی هلته ولاړ په سټیج ته په ژوندۍ بڼه باندې دا شی ورته وښیو چې دا مشکل، دا ستونزه ده، د حل لاره ده. نو خلک ډېر استفاده وکړي او خلک باندې ډېر تاثیر کړی دی زموږ په سیمه کې.
وطنیار صاحب، تاسو د خزو خبرو کول چې په بدو کې خزو ورکول کیږي، تاسو را په تھیټر کې یا په ډرامو د لپاره کوم ممثلین یا اداکاران خزو شته؟
موږ اکثره وخت چې ځینی اطراف ته وځو یا نمایشونه کوو، بیا د الګ څخه د ښځینه کریکټر جوړو، یعنی په الګ باندې دا شی لوبو. مخکې موږ د سوریالو خبره وکړه، موږ دوه سوریالونه جوړ کړو او متاسفانه چې موږ په خپل هیواد کې اګه نه لرو، افغاني اداکاران ښځینه نه لرو، بیا موږ د پېښور څخه دین را غوښته. اوس موږ کندهار فلم او ننداره په دې باندې توانېدلې دي چې د ځان سره د ښځینه مکاتبو د لپاره، د ښځو د ټولنې د ټولنو د لپاره موږ ښځینه مسلمان پیدا کړی چې هغه ځي هغوی ته د پوهاوی پروګرامونه وړاندې کړي، ښځینه ښځو ته پروګرامونه وړاندې کړي. اوس ښه دی، موږ یو ټیم لرو، یو ګروپ لرو د ښځینه و ده چې هغه د ښځینه مکاتبو او ښځو چارو ریاست او د ښځو ټولنو ته ښځینه ځي. ښځینه ځي هلته چاته پروګرامونه ورته وړاندې کوي او خپل پیغام تر دوی پورې رسوي. اوس موږ په دې توانید یو چې یو ښځینه ګروپ هم ولرو، د نارینه وو تر څنګ یو ښځینه ګروپ هم ولرو چې موږ سره کار
د سولې پر لور.
او همدې سره د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه خکوم. د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.